نه درست تحقیق شد.
تیر میاش په هغه خونړۍ پیښه کې ډېر کسان ووژل شول. نه یې په اړه سمه څېړنه وسوه او نه ورته رسېدنه وسوه. دا چې پوښتنه نسته افغان کډوال وژني.
له دې وړاندې د دغه پیښو د قربانیانو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د عدالت د تامینېدو غوښتنه کړې وه. په ایران کې بل میشت افغان کډوال امید ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله ورته له ناقانونه لارې له کډوالۍ پرته بله لاره ورپاتې نه وه او له ډېرو سختو وروسته یې تر ایران ځان رسولای دی.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود، اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم؟
که از موش په هیواد که اقتصادی وضعیت شوی موش به ولی کدوال که دلی لده طول سخت و پلو تیریجو زلم ستم و وجین پریروانی دی باید د دغو جنایاتو او ظلمونو مخه ونیول سي.
له دې وړاندې د ایران دولتي چارواکو د 13 اکتوبر میاشتې په 14مه د ساروان په کلاکان سیمه کې د 300 افغان کډوالو پر ویډلې د جزو راپورونه بې بنسټه بدلی و او ویلي و چې د طالبانو حکومت دغه بې اساسه راپورونه جدي نیسي. د طالبانو د حکومت حقیقت موندونکي پلاوي د لړم په 14مه د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي و د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې پر دغې پولې د ایراني ځواکونو له لورې په ډزو کې دوه کسان وژل سوي او 34 ټپیان سوي دي، خو دوی تر اوسه د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړي. د یادونې ده چې په سرحدي سیمو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا چلند تل د بېلابېلو بشري حقونو د بنسټونو له نیوکو او غبرګونونو سره مخ سوی او له کډوالو سره د ایراني پوځیانو دغه چلند د بشري حقونو د سازمانونو لخوا د انساني اصولو نه رعایتول او نړیوالو حقونو ته د ژمنتیا نشتون بلل سوای دی.
د 19 کلنو ځوانانو د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د 21 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي وګټله. پایلو به د سې شنبې په ورځ د نومبر په 26مه نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې د عربي متحده اماراتو په قربتوب پیل شوې وه چې افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغان توپوهونکو په 500 اورونو کې 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 250 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپوهونکو له ډلې برکت ابراهیمزي 9 اویا، نظیف الله میری 55، او فیصل خان 40 منډې وکړې. د پاکستانی توپ اچونکو له ډلې بیا علی رضا او عبدالسبحان 3-3 افغان لوبغاړي وسوځول. پاکستانی لوبډلې د 40 خورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 229 منډې وکړې او د 21 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. یا د لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزی ووهلې. د افغانستان د توپ اچونکو په ډلګۍ کې نصیر معروف خیل او نصرت نورستانی 2-2 لوبغاړي وسوځول. په دغه درې اړخیزو سیالیو کې د افغان لوبډلې د اتلولۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین ویلي دي:
د کرکټ مینوال ته د سترې بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریز دغه موږ په خپل نوم کوو. نو واقعا ډېر زیات خوشحاله یم د یو کپتن په حیثیت، ځکه چې داسې یو سیریز ګټل هغه د درې ټیمونو ترمنځ چې هغه یو ای او پاکستان او افغانستان ټیمونو. نو دا لوبغاړو کرکټ کې ماشاءالله ډېره زبردست وه، ډېره یونیټي سره ټول لاړل. نو کغه بیټنګ کې، فیلډنګ کې او کبلرانو، نو ډېر خوندمند میچ نه واخیسته. نو ډېر خوند یو کو بیا، خاص کر داسې بریا چې لکه دغه فاینل میچ شو دغه بارے موږ ترلاسه کړه.
نصیر معروف خیل چې په دې سیالیو کې د مخکښ وکټ اخیستونکو په کتار کې په لومړي مقام کې راغی، هغه د خپل لوبو او پیلوبې په تړاو داسې ویلې دي:
واقعا لکانو ډېر ښه گیم وکړ. کتا سو ګوري مونږ کې سر کې ډېر زړه پګو او سو بیا چې هغه سه کوم کم بیک برکت او نزیب په کم بیټنګ کې واقعا ډېر بدل کور ډېر خوند هم دغه بیټنګ نو وایست بہت بونیم سو وکړ. نو ما هغه زمونږ په ځان مکمل باور او زمونږ سپینر ټیک سره کوم هغه په ټولو دنیا ته پته ده چې یو بهترین سپینران لرو. او کتا سو زمونږ سره پاس بولینګ وره نن مونږ درې پاس بالران لو بول نو چې هغه څه کوم پلان د کوچ لخوا او هغه میټینګ کې مونږ ته ویل شوی چې کوم هغه بیټسمنانو ویکنس یا کوم ځایونه چې مونږ ته غوډلی وو بالرانو د هغه مطابق بالینګ
ته غذر رخیزي سیالۍ چې د نومبر په 12مه نیټه د افغانستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو په ګډون پیل شوې وي. تر اوسه سیالۍ وروسته د افغانستان په تلولۍ پاتې ورسېدې. د یادې درې رخیزي سیالۍ تر پاتې رسېدو وروسته به د افغانستان 19 کلن لوبډله د 19 کلن ځوانانو په آسیا جام کې ګډون کوي چې د روان نومبر میاشتې په 28مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي. ولیدل چې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان له بنگلاديش، سریلانکا او نیپال سره سیالي ترسره کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیباریم هر کلی مو کوم. د تورو لستورو آنلاین غونډه کلی سوال مانځل شو.
تورو لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لوی قصر بولم.
د تکړه شاعر امین فنا نظر د دې د شعرونو په اړه در سره شریکوم.
زه د هر شعر وروسته یو عجیب نه آشنا کیف احساسوم، په دې خاطر نه چې کوم عالی تخلیق مې کړی، دې ته خوشاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړم.
په افغانستان کې د موسیقي د جنو پاتې هنرمندانو لړلې حبیب الله شباب اوسنیو چارواکو ته یو وړاندیز لري.
ډېرې هنرمندان زما په شمول باسواده دي یا لیسانس دي، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي.
دا ساجر رو په دې ادبي خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم اوریدل شي کتر پایا را سره وي. په افغانستان کې د ورستی سیاسي تحول لرامنځته کېدو سره چې طالبانو څخه باندې درې کاله مخکې کابل ونیو، په ادبي بهیر کې یو بدلون راغی چې اونې ادبي غونډې په لومړي کال کې کمی شوې، په دوهم کال کې لږ را پیدا شوې او په دریم کال کې لږ زیاتې خو تر ډیره دولتي شوې. بل لورته د 2020 کال د اګست له 15 را وروسته له افغانستان بهر ته تللیو افغان شاعرانو د خپل شعر تنده د آنلاین غونډو له لارې څنا سخړو بکړې ده. اما دا غونډې هم تر ډېرې محدودې وې، داسې چې په اکثرو کې څو پخواني ملګري سره راغونډ شوي دي او څو مشاعرې جوړې کړې دي، خو تورې له ستورو په نوم آنلاین مشاعره بیا له یو کال راهیسې تر ډېره په منظم ډول توانېدلې ده چې خپلې مشاعرې جوړې کړي. د دې بهیر د کلیز راپور د حسین احمد سی په راپور کې
د توري لستورو آنلاین غونډې اکلیزا یکشنبه د نوومبر 23 ونمانځل شو. لکه څنګه چې د تیری وکال په ترڅ کې دا غونډې آنلاین کېده، اکلیزا هم آنلاین و. په دې اکلیزا کې شمیر شاعرانو خپل ثبت شوی پیغامونه د غونډې له برخوالو سره شریک کړل. استاد شاعر پیر محمد کاروان د مشاعرې ته په خپل پیغام کې ویل چې د خوارو ور شاعران په خپل وطن مینان وطني عشق سره آنلاین راغون کړی دي.
توري لستورو د افغانانو د زړونو غږونه دي، د مور وطن د بچو لونو او زامنو غږونه، د مینې او شعر په ژبه، د احساس عاطفه او هنر په ژبه، دا زړونه پر خدایي نغمو او د خپل مور وطن پر ښکلا ماینان دي. دا زړونه که د وطن په غیږ کې دي او کله وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو پانا دي، خپل عمران دي د مور وطن زړه ته ورغځولي دي. دا ټول زړونه د وطن د مینې په اسمان کې ځلند ستوري دي. دوی کسر نږدې دي او کلرې یو بل ته د پستو په لوشو لاسونه ورغځوي او له یو بل سره د رڼا په ژبه خبرې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ رئیس د اونیزي ادبي غونډې چارې تری وبریدا ګډوډې شوې دي. یو ویلې خای دمی چې طالبانو په سلګونه انوانونه کتابونه د ادبي کتابونو په ګډون سانسور کړي دي او په هنري برخه کې ځینې بندیزونه لګولي چې د چارې د شاعرانو جرأت صنعت سلب کړي دي. خو شاعر عبدالغفور لیوال د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزې ته په خپل پیغام کې ویل چې دغه ډول غونډو د ادبي بهیرونو تشه ډکه کړې ده.
زمونگ لیکوال او شاعران مهاجر شد. ده دغو حضوری ناست و زای دیر جر ده یوش میر مطرح و ادبی فرهنگی تیرو او شخصیتونو پا حد سو سر آنلاین ادبی بهیرونو آغون رو گونیم. توری ستوری ده دغ بهیر یو مهمه برخوا. ز بخبلوار لکاغلی تکل او نور طول و حق و ملگر و سرخه منانه کم چه دغا آنلاین ادبی بهیری را پایل کرد. پا دغو مشاعرو که مونگ ده نن رزی ده خو شاعرانو ده شکنو پیل که واوری دلی ده حقوی ادبی نظریات بانده پوشو او پدی پوشو چه پختو ادبیات او ده افغانستان پا مجموع که ده افغانستان ادبیات ټاپا ندی ولار په کاروالۍ جلا وطنۍ او یا حضور او قیام کې همداسې د هنري تعالی په لوري مخ په وړاندې درو.
د توري لستورو آنلاین غونډه په کلیزه کې افغانستان نیولې د نړۍ تر لری لری پرتی سیمو پورې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو برخه واخیسته. شاعر فاروق فردا د دې غونډې د کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې څرګند کړ چې د غونډه د وکال په ترڅ کې ورځ تر بلې پسې غوړېدلې ده.
توري لستوري لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لویه یا یو لوی قصر بولم. په دې قصر کې د افغانستان او د پښتو ادبیاتو د مختلفو هیوادونو څخه لارویان سره راټول شوي دي او دلته ستوري وړاندې کوي، رڼایي وړاندې کوي او پښتو ادبیاتو ته ژوند یا د پښتو ادبیاتو ژوند او هڅو ته لا هم قوت ورکوي. توري لستورو څخه په دې یو کال کې یوازې نه د ستورو په حد کې پاتې شو او نه د تورو په حد کې، بلکې وکولای شول چې یوه لویه دنیا را جوړه کړي. نن توري لستورو د پښتو ادبیاتو د یوې ښکلې پیغلې پر ټټر یو زونډی دی، د هغې په غاړه کې یو امیل دی او د هغې په آسماني لمنه کې پاولی دی. ځکه نو ځلیږي، خوځیږي او شرنګیږي. دا شرنګا د تلپاتې وي، دا شرنګا د تل وي، دا ځلا د همیشه وي او دا خوځیدنه دی تم نش.
د توري لستورو آنلاین غونډه کې د شاعرانو ترڅنګ د شعر په لسګونو مینوالو د تیر وکال په ترڅ کې برخه اخیستې ده. ښاغلی کاروان وایي چې د شعر ژبه د مینې احساس او عاطفې ژبه ده چې د هنر مینوال ځان ته راکاږي.
د شعر ژبه د رڼا ژبه ده، د مینې، عاطفې او نغمو ژبه ده. دا ژبه خدایي پر هر با احساسه او با ذوق انسان خوږه لګیږي. باید دی چې دا ستوري د خپل مور وطن د ماخامونو او شپو د مخرونی لپاره خپل ځانونه لګردونو او غبارونو خو وڅنډي، چې د مور وطن د ماخامونو لپاره لمرونه او سپوږمۍ وګرځي. یو څو توري لستورو دی په منحني خط سره نږدې شي، د اختر د شپې هلال بشي. یو څو نور توري لستورو دی راټول شي، د څوارلسمې سپوږمۍ بشي. د وطن په دختو او غرونو کې به ورکو لارویو ته د وطن د خوشاله سهارونو لارې ګودرې وښیي. یو څو نور توري لستورو دې سره راغونډ شي، چې په لمر واوړي او د وطن د دنګو غرونو په څوکو مسکې مسکې پلوشې بلنزې بلنزې وغځوي، چې ټولو سړي چنو زړونو ته د مینې د تودوخې ګلونه او میوې ورکړي.
د توري لستورو آنلاین غونډې د تیر وکال په ترڅ کې دادی مشایرو ترڅنګ ځینې اختصاصي مشایرې لرلې. مثلا د اسحاق قننګل لپاره مشایره جوړ کړه، د ګیلمن وزیر ویری وکړ او د وی ځنګړې غونډې په ترڅ کې د شریف د بنسټ د سکل د شیر د جایزو د ګټونکو لپاره غونډه جوړ کړه.
د جنید شریف د سشکل د جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کامل عزیزي بل قیس هاشمی واخیسته. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوری او اسدالله نیازی ته جایزه اختصاص شوه. د آزاد شعر جایزه سمسمی غزل ته بیل شوه. یو ځانګړی جایزه کامران احمدزی ته او لوی جایزه د پښتونخوا منلي شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسی دا جایزه ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله د بنسټ ته شعرونه استول کیږي، دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د لومړي کال له شاعرانو څخه چې جایزه ورکړل شوې ده، یو هم آمنه فنا ده. د افغانستان د تکړه شاعرانو نسبتا ډېره شاعري کوي. پښتنه مې ترې وکړه چې په خپلو شعرونو کې کوم شعرونه ډېر خوشیش.
خپلو شعرونو کې انتخاب یو څه سخت وي، ځکه هر یو خپل وخت کې انسان ته ډېر محبوب وي او ډېر خوښ وي. او بل ما ته خپل هر شعر په دې هم ډېر ګران دی چې هر یو سره مې د ژوند د بیلابیلو وختونو خاطرې تړلې دي. خو بیا هم ما ته چې کوم شعرونه ډېر خاص دي، هغه یوې زما لومړنی غزل دی، ځکه چې زما د شاعرۍ پیل په غزل و او زما لومړني شعرونه ټول غزلونه وو او زه ډېره ورته خوشحاله وم، لکه یوې نوې ښکلې دنیا ته چې راغلی یم. په هغه ورځ چې ما لومړی غزل لیکلی و، زما لپاره هغه ورځ ډېره خاصه وه. هغه شعر ما په کتاب کې هم راوړی دی، چې مطلب دې به زه د خپل ارمانو شاته ولاړه، د حالاتو د لمبو شاته ولاړه، داسې غزل وو. او دوهم شعر مې چې ډیر خوښ دی هغه زما لومړی نظم وو، چې ومل کله کله انسان د خفګان او ناهیلۍ اوج کې وي. کله چې دا نظم ما لیکه همداسې یو حالت کې وم، خو له شعر لیکلو وروسته مې حالت 100% تغییر وکړ. داسې احساس مې وکړ لکه د نهایت زړه تنګونه او خفګان په وخت کې چې یوه شنه کړکۍ پرانیزي، تازه هوا واخلي او د سکون احساس وکړي. زه د هر شعر وروسته یو عجیب ناآشنا کیف احساسوم، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی یا مې کوم لوی کار کړی، خو دې ته خوشحاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی او دا حالت ما ته لوی سکون رابخي. او دریم شعر مې چې ډیر خوښ دی هغه زما لومړی آزاد نظم دی. په هغه ورځ هم ډیره مایوسه وم، ډیر مې زړه ډک و. یو څه مې زړه کې و چې باید ویلیکم، خو د غزل زولۍ ورته تنګه وه او نظم ما نشو لیکلی. آخر مې قلم راواخیست، ما مې راځه همداسې نثر به ولیکم. کیسه شوه که خاطره شوه، خو چې پیل مې وکړ آزاد نظم شو، ډیره ورته خوشحاله سوم. نو ما ته دا درې شعرونه ډیر خاص دي. البته یوازې دا به زما تجربه وي چې خپل لومړي شعرونه انتخابوم، ځکه زما له ډیرو شاعرانو اوریدلي چې خپل لومړني شعرونه یا ساتلي نه دي یا یې هیر کړي دي. خو ما لومړی غزل کتاب کې هم راوړی ده او دا نور شعرونه مې هم ساتلي دي او ډیر مې خوښ دي. البته دا شعرونه ما د کیفیت په اساس نه دي انتخاب کړي، چې ډیر عالي شعرونه دي، د خاطرو په اساس مې خوښ دي چې زما هغه زه یې خپلو لویو هیلو ته رسولی یم. ما ته زما هغه حالت را بدل کړی ده، ما ته یو هیله بښونکی حالت را کړی ده. زه یې خوشحاله کړی یم، په دې خاطر مې خوښ دي او راته ګران دي.
د اغلې فنا په خبرو کې یوه دا وه چې دا وایي چې کله مې نثر لیکه په شعر بدل شو. فرانسوي شاعر بودلر وایي تل شاعر اوسه حتی که نثر لیکې. اوسم د امنې فنا یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیو مجله یې لاورولی دی.
لا هماغسی زمان سر روانه، لا هماغسی زمان سر روانه، دشوندون ستری کاروان سر روانه. کائنات می پا قدم قدم ملگری، زدستور رک آسمان سر روانه. پدی هلا چس پر لیم خطراشی، پدی هلا چس پر لیم خطراشی، پدی هلا خزان سر روان. د امید رمی د زړه پور شو پیایم، د امید رمی د زړه پور شو پیایم، لټپو یا قربان سر روانه. توکل می پا الله ناهیلی نیم، لیوه نڑی ارمان سر روانه. دا نسیم دا چا دا زلفو وگمی راوڑی، که خوشبو دا ارغوان سر روانه. دا فنازره ایمان بانده داده ده، ده فناز رو پی ایمان بانده داده ده، سکه هر رنگ توفان سر روانه، سکه هر رنگ توفان سر روانه. لا هماغس زمان سر روانه، دشوندون ستری کاروان سر روانه. پدی هلا جس پر لیم خطراشی، بدی هیله لخزان سر روانه، بدی هیله لخزان سر روانه.
معاون فنا څخه په مننه په ازادي راډیو مجله کې وړاندې له داسې محلي سندرغاړي سره شخیدلی یو چې وخت دا سندره بللې و. حبیب الله شباب دا سندره هغه وخت بللې و چې تقریبا هر ورځ په هلمند کې وینې بهېدې. دا سجرډو ته وویل چې د وطن مینې نه پریشتي چې بهر ته مهاجر شي کنه د ژوند ستونزې کمې نه دي.
ډېرې هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم.
د شغل شباب بشپړې څرګندونې وړاندې پرې خبرونه کې په تفصیل په یو راپور کې اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو، خو سمدستي د دوو هنرونو په اړه چې په افغانستان کې بندي سپرې لګېدلې، د فلم او موسیقي په اړه. لومړی هم موسیقي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له افغانستان نه دی وتلي لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو، خو اوس د غربت او بیکاری په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق چشتینی په راپور کې.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. هلمن وسیدونکو حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمند دی چې په هلمن او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه خوشاله ول. شباب ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او زوکو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه ورسره، ما غوښتل چې زه د غلریم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په ژبه باندې ولس ټولنی ته وړاندې کوم، د شیر په ژبه نه خالي دا وخم ولس ته وړاندې کوم، نو د هنر موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په پل ډول بنسول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواده ووځي. خوابی بلا شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانست چې ورسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمندي.
ډیری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار او روزګار نشته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو چې ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړي. نو حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړی چندي.
یو خواغم دی د وطن وا، بل را سره وی داستا غم، بیا بستا سکلی ته درځم یار، ستاد دی دندیر ارمان لرم یار، بیا بستا سکلی ته درځم یار.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه د هیله د چې د هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دې سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو کچیر سړی خپل وظیفه او یاد ونه لري کورنۍ په څه ډول باید وچلی؟ نو نه چلیږي. معلومی ټول تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کشیر دي، که څوک بیکاره شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله ده چې موږ د پارم د کار ترتیب برابر کړي. ډیری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان دغه د ستونزو په اړه خوشینه دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د غلاسنی وي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډېر مشهور سو. د وسندره ام ډیره مشوره و چې د سولې کورسې وګرنه هلمند د سولې کورسې اوس ته هتا رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنی سکړی دی او فیسبوک یې ویلې دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکي. پاکه سرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
سندرغړی حبیب الله شباب له وسنیو چارواکو غواړي چې کاری زمينه ورته برابر کړي، د موسیقي له هنره د فلم پلور. د ډوډۍ او سورګل مستند فلم په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د اغیزو په اړه جوړ شوی. دا فلم د اپل تلویزیونی شبکې په نغو غوره فلمونو کې راغلی او د تلویزیون نندارې ته وړاندې کړی. په دې فلم کې لوبغاړی شزی او فلم جوړونکی وایي هدف یې له دې هنري هڅې څخه په راتلونکي کې نورو افغان جونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي هنرمند جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د سوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیونی شبکې لولوري نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان خزو وینجنو د بندیزونو او محدودیتونو لامل دی یو شمیر مترز خزو مستند کیسه او تصویرونه پکې خبره سوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړای. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان مترز خزو د ډلې غړي او مسولین دي، وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نور افغان جنو او خزو ته د خپل حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. ل دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دای فیلم تمام دختران که در کابل
اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهرا حق پرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړې او د مترزو ښځو ډلې غړې زهرا حق پرست بیا
د تاریخ 14 نومبر 2024 ریلیز شد، تاریخ 22 نومبر در پلتی وی برنامه‌اش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو، او د نومبر په 22 په پلتی وی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د یوې ترهګري ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو، خپل ټول حقونو د لاسه ورکولو له امله ورتونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی ته د فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړئ. دا ډېره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
اپل ټلویزیون د اپل مشهور نړیوالې کمپنۍ له پلاتفورمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې پورستیو کې لنډه کیسه لرو. د سیالي جادوئی سفر لنډه کیسه ګلالی مومند لیکلې او لوستلې.
د خار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یو انجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله، او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پېژنې، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالی د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دی د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل، او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغاری جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه، په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته را نږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه، چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل: مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ: هو، مه خفه کیږه، زبا دی لکن دی راو باسم. سپی پرنگ خر اول وجود نه کچنه و خو هوخیار و پامی دوینی اگدی چانگی تشو اغی سیالی تا ورخه تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوینی دو چانگی پا مرسه لکن دی راو و تلا سیالی پا خپلکا چوره که دو خواخی خوندور روتا سپی تا ورکره دو دوسته لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپی نور دوستان ول اغی سپی و پوهولو چه دو جادویی ونی پلتا پسی راو تلی ده سپی ورطا وویل چه دی بای هم مل شی تر چو زر تر زر جادویی ونه پیدا کری سپی پا زنگل که بلد و او حسی کولا چه سیالا دوونی پا پیدا کولو پسی پس هم لار روانه ووسی او بیا کمی کندی تا ونه لویگی سیالا دی سپی الملگر تو با خوشاله و او نور پلار زان لهم نوا دوی روانو چنا چاپی دوونو ترمنز یو دول زلا ولی دلا ده هم دی زلا پلور روانو چی تروی لوی خکولی ونی راو رسیدلا ده دغا ونی تنال لکه سرزر او پانی داسی روخان زلیدلی لکه المر سیالی پلور غکو ویل هم دا با جادوی ونوی هغه ونی تنور هم رولانده شوا پا هم دی وقت که لونی پا خکولی غک وویل شول ستری مشی سیالی زنگل تخر آغلی ز جادویی ونیم ماستا انتظار کاوه د سیالی سترگی دونی پا خبور آوری دلو سره لدیر هریانتیا لوی شوی تز ما نوم چنگ پیجنی هغی پختن وکره زه هر هغه چوک پیژنم چې زما په لټه کې وي خو هر چوک تر ما ځان نشي را رسولی ته ډیره زړوره یې ونې ځواب ورکړ ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي سیالی د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه جادویی ونې هغې ته یو کوچنی زلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري سیالی سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته تخم یې هم په کې کیښود او د باغ خواته روانه شوه سیالی په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل یوه سوربخنی گیدره چه گام پا گام بای سیال خندوله او غیط بای ویل چه سیاله باغ می پیدا کرلو گیدره با بیا ده ونی سر تا وختله پا خندا بشوا سیاله با ده گیدره لخندا و پویدله چه تیر باسیه گیدره با کل ونه چیدله او سیاله تا بای ویل چه ده جادویی ونی جادو سپه او سیاله ده گیدره پتوکو پویدلی و نور با یوازی ور تا خندل بل سیالی بیا یوی میناناکی سوی ده دمی کولو او یو چه خوڑولو لپاره خوندی زای ورو خودلو سوی بل سیالی تاویدل را تاویدل او ور تاویل بی سیالی زبا هم در سر ملگری شم زباخت یو زلمخ که هم تللیم کل ازای نده خلار بدرو خایم سیالی لخبلی کچوری خوگه منا سوی تاور کرلا سوی خوشحال شولا او پخپلی دو اوبو لبو تلا اوبو وچخلی دوی لدمی وروستا بیا پتک پایل وکرلو سیالا دملگورو پا ملتیا تر باغ ورسیده دا باغ باغ تا ور تا نو دا یو غمجن جایو طول گلان خر مایوس وچ کلک او بیجون دخکارا کیدل سیالا پا احتیاط سر پا باغ که دا من جای تلارا او هلته هغه کوچنی زلانده تخم وکرلو د تخم لپاره اوبه په کار وی سیاله شا او خوا اوبه پسې وګرځېده د سیالی ملګري هم هرې خواته د اوبو په لټه کې شول سیالی خپل ملګرو ته وویل که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کیږي ونې ته به څه ځواب وایو ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي یو څه غړی وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روخانه رنگینه او خوږه رڼا خپره شو. ناڅاپه ګلان په ځلیدل شول او د دوی ښکلي رنگونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنگین معلومیده. حیوانات خوشحالی او نڅا پیل کړه او سیالې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویی ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالې، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویی ونې سره ښه راغلاست ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپیښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بے درد وجنی بے درد ژوندون